بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدر منورې دنکو چې په هر ځای کې او زموږ غورې زموږ تو د سلامونه قبول کړي، ستاسو د سلامتیا په هیله سره زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې غنټې سهارنۍ خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال له تلې د میاشتې 23 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمري کال د ربیع الاول یا ډومبه خور د میاشتې له اتمې او د 2020 میلادي کال د اکتوبر له 15 نیټې سره برابر ده. نو په دې خپرونه کې به د ایران په شپږ، د افغانستان په اووه او د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستانه یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به تهران ته افغانستان ته د ترهګرو د بخنه غواړو. بیا به افغانستان ته د ترهګرو د منتقلېدو په باب د روسیې د ولسمشر خبرداری تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ورته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. وروسته به د قرآن پلوشې نومې لړۍ یو بل پروګرام نشر کړو. په آخر کې به د نابینو د نړیوالې ورځې په مناسبت له یو خاص پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه مو له پام وروګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران خارجه وزیر د ایران د ریډیو او ټلویزیون د ادارې له نوي مشر سره کتنه وکړه. علی باقری او انریکا مورا په بروکسل کې د سلا مشورو لپاره موافقه وکړه. په مشهد کې د کندوز د جماعت د شهیدانو یاد ولمانځل شو. اوس هم پورا خبرونو ته غوږ شئ. نن د ربیع الاول یا ډومبه خور د میاشتې 8 نیټه د امامت او ولایت د یو لسم ځلانده ستوري حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د شهادت کلیزه ده. د امام حسن عسکری علیه السلام قدرمن پلار حضرت امام علی نقی علیه السلام د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و علیه وسلم له اهل بیت علیهم السلام څخه وو او مور بیبی یو عالمه با فضیلته او د خلکو خیرخواه میرمن وه. امام حسن عسکری علیہ السلام د پلار بزرگوار له شهادت ورسته د مسلمانانو دینی مشری او امامت په غاړه واخیست. د دغه قدرمن امام د 29 کلونو عمر په دریو دورو ویشل کیږي. لومبه د 10 کلنه دوره په مدینه منوره کې تیر کړه. دویم 10 کلنه دوره په سامرا کې له امامت نه مخکې دوره ده او دریم دوره تقریبا 6 کاله د امامت دوره ده. او په داسې یوه ورځ هم په سامرا کې په زهرو سره شهید کړی شو. موږ د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو ټلویزیون ادارې لخوا د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو قدرمن اورېدونکو ته د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د شهادت تسلیت وایو. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون مازیګر د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو ټلویزیون په اداره کې پښتون سره د دغه ادارې له نوي مشر ډاکټر پیمان جبلی سره کتنه او د هغه په انتصاب کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د ښه اعتماد ستاینه وکړه او هغه ته په دغه مهم مسؤلیت مبارکي وویله. د ایران پریس د رپورټ له مخې امیر عبداللهیان په دغه کتنه کې د خپلو بدلون رامنځته کوونکو پروګرامونو په عملي کولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو او ټلویزیون د ادارې د ملاتړ او ملګرتیا لپاره د ایران د ډیپلوماسۍ د ادارې د چمتووالي په اعلانولو سره په نوي پوسټ کې د ډاکټر جبلی لپاره د توفیق او کامیابۍ هیله څرګنده کړه. ډاکټر پیمان جبلی هم په دغه کتنه کې د ایران د ډیپلوماسۍ د ادارې د مبارکۍ او یو زړتوب د نظر او پالیسۍ په مننې سره په مختلفو برخو کې د خپلو بدلون راوستونکو پروګرامونه بیان کړل او د نظام د لوړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر د ایران له خارجه وزارت او بهرنی سیاست سره د هر اړخیزې مرستې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو او ټلویزیون د ادارې د کلک ارادې څرګندونه وکړه. د خبرونو له ریډیو تهران اوري. د ایران خارجه وزارت سیاسي مرستیال د اروپایي اتحادیې د اقدام د سرویس له مرستیال سره په کتنه کې په بروکسل کې د سلام مشورو د دوام لپاره موافقه وکړه. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې انریکا مورا چې د دو اړخیزو تعلقاتو په افغانستان او یمن کې د بدلونونو په شمول د سیمه ییزو موضوعاتو او بندیزونو د ختمېدو په خاطر د خبرو اترو لپاره تهران ته سفر کړی، پرون د ایران د خارجه وزارت له سیاسي مرستیال علي باقری کنی سره کتنه او خبرې اترې وکړې. علي باقری په دغه کتنه کې په دې باندې په تاکید سره چې ایران تل ثابته کړې ده چې په نړیوال ډګر کې یو ذمهوار لوبغاړی دی، په داسې حال کې چې د مقابل لوري چلند ښودنه کوي چې له ذمهوارۍ قبلولو سره مانداره فاصله لري، وویل هر لوری چې د ذمهوارۍ قبلولو زیاته ښودنه وکړي د خبرو اترو منځ ته زیات نږدې دی. علي باقری دې ته په اشاره سره چې د ایران لپاره محسوسېدونکو نتایجو ته رسېدل موضوعیت لري زیاته کړې، ایران د جدي خبرو اترو لپاره چې نتیجه عملي موافقه وي نه کاغذي موافقه تل چمتو ده. انریکا مورا هم په دغه کتنه کې یوې داسې نتیجې ته د رسېدو په خاطر چې د ټولو خواوو لپاره د منلو وي د خبرو اترو د دوام لپاره له ایران او نورو لورو سره د ملګرتیا لپاره په خپل چمتووالي تاکید وکړ. د دغه کتنې په اخر کې وټاکل شوه چې د خواوو د دلچسپۍ وړ موضوعاتو په اړه د دواړو لورو سلام مشورې به په راتلونکو ورځو کې په بروکسل کې دوام پیدا کړي. په مشهد کې د کندوز د جماعت د شهیدانو یاد ولمانځل شو. د مشهد په جامع المصطفی کې د افغانستان د کندوز د جمعې د لمانځل شهیدانو د یاد مراسم ترسره شول. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې په سوریه کې د ولی فقی پخوانی استازي سید ابوالفضل طباطبایي اشکزاری په دغو مراسمو کې وویل افغانستان د مقاومت د محور یوه مهمه برخه ده او د ایران اسلامي جمهوریت به هیڅکله د افغانستان مظلوم اولس په تیره بیا شیعه مسلمانان یوازې پرې نږدي. هغه زیاته کړه امریکې په تیرو شلو کلونو کې $2 trillion او $6.5 لک لګولي دي چې افغانستان د ایران، روسیې، چین او هند لپاره د یو ګواښ په صورت کې راولي. د طباطبایي اشکزاری وویل نن په دنیا کې هیڅ یوه فتنه د امریکې او اسرائیلو له سیاسي اډانې او د سعودي او اماراتو له مالي ملاتړ نه بغیر نه ترسره کیږي. د غزنی اوسیدونکو شکایت کړی دی چې د غزنی تاریخي آثار او زیارتونه دورانې دوه په حال کې دي او له منځه تلونکي دي او تیر حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کړې او اوسنی نظام که هم ورته پاملرنه ونه کړي نو ټول به په کنډوالو بدل شي. په دې اړه له غزنی نه زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې د غزنی تاریخي ځایونه او زیارتونه د ورانېدا په حال کې دي او له منځه ځي. نوموړي وایي چې تیر دولت ورته پاملرنه نه ده کړې، که اوسنی نظام ورته پاملرنه ونه کړي نو ټول به په کنډوالو واوړي. صبغت الله الهام د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي چې تیر دولت د غزنی د تاریخي ځایونو بیا رغونه نه ده کړې. نوموړی له طالب چارواکو څخه غوښتنه لري چې یاد تاریخي سیمې اساسي ورغوي.
تیر دولت کې دې ته بودیجه راغلې وه، خصوصا ډېره پیسې د دې لپاره راغلې ولې، ډېر غټه بودیجه د دې لپاره منظور شوې وه، خو زیاته توجه نه درته شوې، فقط یو نمایشي توجه ورته شوې ده تر څو دا خلک غلط کړي. له امارت اسلامي څخه هم دا غوښتنه ده چې تیر دولت کومې نیمګړتیاوې درلودې او هغه سقوط شو، نو له دې څخه ډېره جدي غوښتنه کوه او د ولس غوښتنه ده، موږ نه د ولس غوښتنه ده چې دغه کوم تاریخي آبادات چې د غزنی دي دا که چیرته دی پاملرنه ورته نیسي همداسې پلنګېدو روان دي.
د غزنی د اطلاعاتو کلتور ریاست مشر مولوي حبیب الله مجاهد وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي او په وینا چې دوی به په اساسي شکل او دوامدار توګه ورغوي.
د کابل فاسد ادارې هغه وخت کې ډېر ډالر په دې نام راغلي و چې د غزنی زوړ ښار جوړیږي، هغه ډېر برجونه لري، خو موږ یو ګورو خاص د خټې ګلې ورکړی ده، نور څه هغه په لکونو یا میلیونونو ډالر راغلي، هغه د غلو جیبونه تلوېدلي دي. نو هڅې روانې دي، رښتیا هم ټول ښار برجونه یې لګړی دا سره مخ دي، نور څه کوم ځایونه دي هم دغسې دي، بیا رغونې ته ضرورت لري. موږ پیشنهادونه کړي دي، وزارت لیږلي دي، وزارت ډاډ راکړی ده د موږ رغونه به بیا داسې رغونه نه وي لکه د کابل د فاسدې ادارې. انشاءالله هغه به بیا داسې رغونه وي چې بیا به پېړۍ پېړۍ نه خرابېږي. دې ته مو خاصه توجه کړې ده، خصوصاً سنایي صاحب زیارت ته. د اندړو ولسوالۍ د غازي ملا مشک عالم مخبره ورانه شوې ده، او څونه چې موږ معلوماتونه کړي دي په لکونو ډالره د دوی مخبرو په نام وتلي دي، خصوصاً د ملا مشک عالم غازي د مخبرې د جوړولو هغه وسیه مو خرابه ده. دا موږ پلان کې لرو، وزارت ډاډ راکړه ده انشاءالله ورته متوجه یو، ځان وظیفه یې بولو.
ویل کېږي چې د غزنی تاریخي سیمې شاوخوا زر کاله تاریخ لري، او ډېری افغانان له مختلفو شاوخوا او لرې ولایتونو او کله هم بهرنیان له بهرنیو هیوادونو څخه لیدنې ته راځي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام. د غزنی ولایت امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د لسګونو بیلابیل ډوله الکوهلي څښاک او شرابو د نیولو څخه خبر ورکوي. ویل کېږي دا څښاک د غزنی مرکز اړوند پل حیدرآباد سیمه کې نیول شوي. د غزنی ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر مولوي نعمان وایي چې نیول شوي کس د دوی تر څارنې لاندې و چې له کابل نه به غزنی ته الکوهلي څښاک راوړل او بیا به په غزنی کې په خلکو باندې خرڅول. او نن په لبنان کې عام ویر اعلان شو. د لبنان حکومت په بیروت کې له پرونیو ډزو وروسته چې لسګونو کسانو د وژل کېدو او ژوبلېدو سبب شوي، نن په ټول هیواد کې عام ویر اعلان کړی دی. د ایرنا د رپورټ له مخې د لبنان د وزیر اعظم نجیب میقاتی دفتر بیګا اعلان وکړ چې د زیارت د ورځې په پیښه کې د لبناني خارجو د قربانیو په ویر کې په د جمعې په ورځ د دغه هیواد ټولې حکومتي او پرایویټ ادارې او مدرسې او تعلیمي مراکز اتړلې شي. پرون یو شمېر لبنانیان چې د بیروت بندر د چودنې د دوسیې د مفتش طارق بیتار په کارکردګۍ د دغه هیواد د څارنوالۍ د ودانۍ مخې ته احتجاج کوو چې ناڅاپه پرې د وسلوالو کسانو لخوا ډزې شروع شوې، چې په نتیجه کې لږ تر لږه اووه تنه لبنانیان بې ګناه کسان شهیدان او له شپېتو زیات ژوبل شول. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
افغانستان ته د ترهګرو د منتقلېدو په باب د روسیې دولسمشر خبردارې. دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ساسو په خدمت کې وړاندې کوم. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پیوټن په یوې وینا کې تاکید وکړ چې له عراق او سوریې نه ترهګر په افغانستان کې غونډول کیږي او دوی د همګډو ګټو هیوادونو ثبات ګواښي. په همدې دلیل ولادیمیر پیوټن د افغانستان پولو په دوامداري څارنې او له ترهګرو سره د مقابلې لپاره چمتووالی مهم وباله. د روسیې د ولسمشر په وینا امنیتي ځواک او پولیس باید سره غدمل شي چې که لازم شي ګډ ځانګړي عملیات ترسره کړي. د روسیې د خارجه وزارت ویان میرمن ماریا زاخاروا هم تیره اونۍ ویلي وو چې د روسیې حکومت په افغانستان کې د داعش ترهګر ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښمن دی. افغانستان ته د ترهګرو عناصرو د منتقلېدو په هکله د روسیې د ولسمشر نوې اندېښنه ښایي چې د افغانستان په اړه د ماسکو اندېښنه نه یوازې کمه شوې نه ده، بلکې اوس د افغانستان لالهان د امنیتي حالاتو او د داعش لخوا د ترهګرو اقداماتو دوام موندنې ته په پام سره زیاتې شوې هم دي. داعش تکفیری ترهګر ډلې د طالبانو په وسیله د افغانستان د کنټرول له ترلاسه کولو وروسته په دغه هیواد کې بیا فعالیتونه زیات کړي او په همدا وروستیو وختونو کې په کابل او د کندوز ولایت په دوو جامع جماعتونو کې ځانوجونکي حملې کړي دي. په عین حال کې له سوریه او عراق د افغانستان ته د ترهګرو عناصرو د منتقلېدو په باره کې مختلف رپورټونه له داعش سره د یوځای کېدو په هدف سره خبرې شوې دي. د دې تر څنګ چې اوس په افغانستان کې د القاعدې د بیرته قدرت منېدو احتمال هم شته دی. دغه ټولې مسلې د دې سبب شوې دي چې روسیا او د منځنۍ ایشیا سیمې هیوادونه اوس له بل هر وخت زیات منځنۍ ایشیا او له هغه ځایه روسیې تر ترهګرو عناصرو په نفوذ او د فعالیتونو په زیاتېدو لا زیاتې امنیتي اندېښنې ولري. په دې لړ کې ولادیمیر پیوټن د امریکې له وتلو وروسته د افغانستان حالت د ترهګرو ډلو په تېره بیا د داعش تکفیري ډلې د کردار په دلیل سخت او پیچلی بللی دی. له افغانستانه د امریکایي او نیټو ځواکونو د وتلو له اعلانه وروسته واشنګټن په افغانستان کې له ترهګرو ګواښونو سره د تشپنامې مقابلې لپاره په منځنۍ ایشیا کې د پوځي مرکزونو او اډو د جوړولو غوښتنه کړې وه، چې البته دغه غوښتنه د ماسکو او منځنۍ ایشیا د نورو هیوادونو له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده. له دې مخکې د روسیې د خارجه وزیر په شمول د روسیې بېلابېلو چارواکو په منځنۍ ایشیا هیوادونو کې د لاجستیکي تاسیساتو د جوړولو لپاره د امریکې د هڅې په باره کې خبرداری ورکړې او دا یې د سیمه ییز ثبات لپاره یو ګواښ بللی و. له بل پلوه د ډله ایز امنیت خارجه وزیرانو هم په همدا وروستیو کې د افغانستان د حالت په اړه په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی په خاوره کې د امریکې او نیټو د هغو تاسیساتو ځای په ځای کولو سره چې له افغانستانه ویستل شوي دي مخالف دي. دا موضوع دلته ډیر اهمیت پیدا کوي چې د روسیې د لوړپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو په وینا امریکا په خپل د افغانستان د نیواک په وخت کې په دغه هیواد کې د داعش د راپنځولو او د فعالیتونو د پراخولو اصلي عامل ده، او اوس هم په دې زمینه کې افغانستان ته له سوریه او عراق د ترهګرو د منتقلولو لپاره د اسانتیو په رامنځته کولو سره فعالیت کوي. امریکا تل د خپلو سیالانو یعنی د چین او روسیې په خلاف د داعش ترهګر ډلې څخه د اوزاري استفادې په لټه کې ده، او له چین او هم له منځنۍ ایشیا سره د افغانستان ګاونډیتوب ته په پام سره د داعش ترهګر ډلې ملاتړ کوي، او دغه رنګ په چین او روسیې د دبو د راوړلو او د دوی لپاره د امنیتي مشکلاتو د رامنځته کولو په هدف سره افغانستان ته د ترهګرو له منتقلولو سره مرستې ترسره کوي.
د تاریخ پانا ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. عزیزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د میزان یا تلی د میاشتې درویشتمه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور له اتمې او د 2021 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. دو سو شپیتم هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په اتمه نیټه د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو پاک لمسی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د عراق په مرکز سامرا ښار کې په شهادت ورسید. امام حسن عسکری علیه السلام په 222 قمری کال کې د مدینه په ښار کې وزیږید. د پیغمبر اکرم المسیح او د قدرمن پلار حضرت امام هادی علیه السلام غوره انسانی کمالونه او ښېګڼې درلودلې، او د هغه مبارکه مور یوه عالمه با فضیلته او خیرغواړې میرمنه وه. دغه قدرمن امام د پلار له شهادت وروسته د مسلمانانو مشري او لارښوونه په غاړه واخیسته. د ده مبارک د امامت پړاو د حضرت امام مهدي عجل الله تعالی فرجه او شریف د زیږیدا له امله ډیر سخت او حساس و، ځکه چې د عباسي حکومت مامورینو پورز تیر و چې ماشوم د زیږیدا پر مهال له منځه یوسي. حضرت امام مهدی جل الله د لوی خدای جل الله شانو په لورینه او مهربانی سره نړۍ ته سرګرنه کړي او د پلار له شهادت وروسته لیدو پناه شو، ترڅو د خدای جل الله شانو په امر او اراده پراتلونکو کې چې یوازې الله تعالی ته هغه مهال معلوم دی ښکاره شي او د نړۍ له مخې شرک او ظلم ورک کړي. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د خپل علم او پوهې په مکتب کې فضیلت لرونکي عالمان وروزل چې هر یو یې د مختلفو اسلامي علومو په برخه کې د لیکلو آثارو په پرېښودلو سربیره د اسلامي معارف د ودې او لوړتیا په لاره کې اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. بالاخره په دې ورځ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام ته زار ورکړل شول او په شهادت ورسید. د دغه قدرمن امام د شهادت له امله د تسلیت په وړاندې کولو سره د هغه مبارک له پنده ډک دوه ټکي درته وړاندې کوو. هغه حضرت فرمایي چې دوه خویونه له ټولو خویونو غوره دی، یو پر خدای جلاله شانهو ایمان او بل وړونو ته ګټه رسول. تاسو ته ستاسو په دین کې د پاک لمنۍ او تقوا او رښتیا ویلو او امانت د ادا کولو سپارښتنه کوم. څلور سوه نهه پنځوس کاله پخوا د نهه سوه څلور اتیایم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په اتمه نیټه نامتو مسلمان عالم شیخ عزالدین حسینی په بحرین کې وفات شو. دغه لوی عالم په نهه سوه اتلسم هجري قمري کال کې د لبنان په جنوب جبل عامل کې په یوې مذهبي کورنۍ کې وزېږېد او له ماشومتوبه یې د دیني علومو زده کړې ته ملا وتړله. عزالدین حسینی څه وخت وروسته له خپل زوی شیخ بهایي سره یو ځای ایران ته راغی او د ایران په شمال ختیځ خراسان کې استوګنه شو. هغه په دغه سیمه کې د اتو کالو په اوږدو کې د خلکو په لارښوونه او تدریس لګیا و. د شیخ عزالدین حسینی له آثارو څخه د ایمان خاوندانو ته ډالۍ او د شعرونو دیوان کتابونو ته اشاره کولی شو. څلور سوه نهه اویا کاله پخوا د قدرتمند باچا ابوالفتح جلال الدین محمد اکبر چې په اکبر باچا مشهور و وزېږېد. هغه د خپل پلار همایون له مړینې وروسته په دیارلس کلنۍ کې باچا شو او تر پنځو کلونو پورې د نایب السلطنه بهرام خان تر نظر لاندې و. اکبر باچا د قدرت ترلاسه کولو وروسته د خپل باچایۍ د حدودو او په پراخولو پسې شو او بنګال، کشمیر، سند، پنجاب، احمد نگر او کندهار هم ونیول. هغه همداراز د هند په جنوب کې د دکن ټاپو وزمه هم د پرتګالیانو له سلطې آزاده کړه. اکبر باچا په هند کې یو منظم اداري سیستم ټینګ کړ او په حقیقت کې د هغه د حکومت پړاو د تیموریانو د حکومت د غوړېدا شپې ورځې وې. هغه په شپاړس سوه پنځم میلادي کال کې وفات شو.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
پر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو او ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم د دای بیا زه فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
د قران د پلوشو له یوې بلخې سره تاسو په خدمت کې حاضر شویو. دوستانو په دې برخه کې به د احقاف سورې له 19 تر 15 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر به تاسو ته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د احقاف سورې د 19 آیت تلاوت ته، هلته چې پاک رب فرمایي:
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ
جبارا او هغه وخت یاد کړه چې موږ تا ته د پیریانو یو ډله راوګرځولا چې قرآن به اوري. نو کله چې دوی د قرآن اوریدو ته حاضر شول نو وی ویل چوپ شئ. نو کله چې د قرآن تلاوت تمام کړی شو نو دوی خپل قوم ته بیرته وګرځېدل په داسې حال کې چې ویرونکي وو.
دوستانو په تیرو خپرونو کې د مکې مشرکانو ته خطاب و چې هغوی په پلمو جوړولو او زید سره د ایمان راوړلو ته تیار نه و. دغه آیتونه په دوام کې فرمایي: که څه هم تاسو ایمان را نه وړ، خو په تاسو کې ځینې پیریانو چې تاسو یې هم پښتون عقیده لرئ او په خپل ژوند کې د هغوی د رول قائل یاست، د قرآن د آیتونو په اوریدلو سره په پیغمبر ایمان راوړ او نور یې هم د اسلام دین ته وبلل. د پیریانو یا جنیانو په نامه د مخلوق شتون هغه موضوع ده چې په قرآن پاک کې په ډاګه بیان شوې ده. د قرآن کریم یو سوره د جن په نامه ده چې پکې په یوازنی خدای، قرآن او قیامت د پیریانو عقیده او په هغوی کې دوو ډلو یعنی مؤمن او کافر ډلې ته اشاره شوې ده.
خب دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی پیریان هم د انسانانو په شان مخلوق دی چې عقل او شعور او فرایض لري او خپل اراده او طاقت هم لري. دوهم، یوازې د ایمان منل کافی نه دی، د حق لارې ته د نورو رابلل او ارشاد هم ضروری دی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزیزانو، اوس هم پام وکړئ د احقاف د مبارکې سورې له 1-2 آیتونو تلاوت ته، هلته چې پاک خدای فرمایي:
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء اولائک فی ضلال مبین.
جباره دوی وویل: ای زمون قوم، بشک مون داس کتاب واورید چې لاموسان ورسته نازل کړی شوی دی، په داسې حال کې د حق کتابونو تصدیق کوون کې دی چې لدین مخکیو حق تا او نیغی یعنی سمی لارتا خود نکوی. اے زمون قومه تاسو د الله د بلون کی وینا قبول کړئ او په د ایمان راوړئ چې هغه یعنی الله تاسو تاسو ځینی ګناهونه وبخي او تاسو له ډیر دردونکي عذاب خلاص او بچ کړي. او څوک چې د الله د بلون کی خبره قبول نه کړي نو دغه کسب په ځمکه کې الله لرا عاجز کوونکی نه دی او د دل لپاره الله دغه یعنی الله نه غیر هیڅ کارسازی او مددګاران نشته او دغه کسان په ښکارا گمراهی کې دي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ګلون اوریدونکو د دغه آیتونو لمخې کله چې مؤمن پیریان خپل قام ته ستانه شول هغوی ته یې داسې لارښوونه وکړه چې ام هغه خدای چې موسی یې له کتاب سره رالیږلی و اوس یې یو بل پیغمبر له یو بل کتاب سره چې نوم یې قرآن دی رالیږلی دی. نن موږ د دغه کتاب آیتونه واورېدل او هغه مو د موسی د کتاب په شان ومونده چې خلک یې د حق لارې ته بلل. هر څوک چې په دغه پیغمبر چې خلک د خدای لارې ته بلي ایمان راوړي له ګناه او فساد لیرې شوی او د خدای له سزا به په امان کې وي. خو څوک چې ایمان را نه وړي او ضد وکړي پوه دې شي چې د خدای د ارادې په وړاندې نشي درېدلی او د خدای له قهر ځان نشي ژغورلی ځکه چې بې له خدایه هیڅوک د هغه سخت سزا په وړاندې د انسان مرسته نشي کولای.
خوږو دوستانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی پیریان هم د تیرو پیغمبرانو له تاریخ او د آسماني کتابونو له مطالبو خبر دي، ځینې مؤمنان او ځینې کافران دي. دوهم د حق لاره هم هغه نیغه لاره ده، هغه لاره چې انسان له هر ډول افراط او تفرید او کګلارې غړوي او د عدل او انصاف بنیاد لارښوونه کوي. دریم پیغمبران خلک د خدای لوري ته بولي نه د ځان لوري ته. دوی د خدای لوړ تعلیمات بیانوي نه خپلې غوښتنې. څلورم د خدای انکار او کفر په نهایت کې انسان بندون ته رسوي، داسې بندون ته چې نه ترې انسان د تیښتې لاره لري او نه نور کسان هغه له دې ژغورلی شي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قدرمن اوریدونکو سم ستاسو پام د احقاف د مبارکې سورې درې دېرشم او څلور دېرشم آیتونه تلاوت ته را ګرځوم. هلته چې پاک خدای داسې فرمایي:
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
جبارا او آیا دوی ندی لیدلی چې بشکا هغه الله چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړی دي او د دغه په پیدا کولو سره ندی ستړي شوی؟ یقینا په دې قادر دی چې مړی ژوندی کړي. ولې نه، بشکا هغه په هر شی باندې ښه قادر دی. او هغه ورځ یاد کړه چې کافران شوي کسان به اور ته وړاندې کولی شي او ورته به وویل شي آیا دا حق او رښتیا نه دی؟ دوی به ووایي ولې نه، زمونږ د په خپل رب قسمی الله به ووایي نو تاسو عذاب وڅکئ په سبب د هغه کفر چې تاسو به کاوه.
عزیزانو، دغه آیتونه چې د احقاف سورې په پای کې راغلي یو ځل بیا د قیامت او معاد مسلې ته ورګرځي او مشرکانو ته په خطاب کې فرمایي: هو، هغه خدای چې آسمانونه او مځکه پیدا کړي او د هغو له پیدایښت نه دی ستړی شوی او نه دی ناتوانه شوی، قادر دی چې مریم ژوندی کوي. بېله شکه د دغه پراخې هستۍ خلقت چې دومره رنګه رنګه او ډول ډول مخلوقات لري، د دې ښودنه کوي چې د لامحدود قدرت لرونکی خدای په هر څه قادر دی. نو څنګه ممکنه ده چې دغه شان خدای د انسانانو له دوباره پیدا کولو بې وسه وي؟ دا په خپله د قیامت په راتګ یو پیاوړی دلیل دی. نو په حقیقت کې ستونزه د خدای په قدرت کې نه ده چې تاسو په قیامت ایمان نه راوړئ، بلکې ستاسو ستونزه له دې عمله ده چې غواړئ د خپلو نفسانی خواهشاتو مطابق هر کار وکړئ او له انجامه یې هم په امان کې پاتې شئ. په داسې حال کې چې د قیامت په ورځ، کله چې د قیامت په ورځ د اور ویرونکې لمبې ووینئ، له اعترافه پرته بله چاره نه لرئ او په حقانیت اقرار کوئ. خو څه فایده چې په دغه وخت کې به ستاسو لپاره د ستنېدو هیڅ لاره نه وي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د خدای طاقت بې نهایته او لامحدود دی. د دومره عظیمې نړۍ په پیدا کولو کې د خدای قدرت په قیامت کې د انسان د بیا پیدا کولو د امکان روښانه دلیل دی. دوهم، کافران به په قیامت کې په حق اقرار وکړي. دوی به د خدای په رب والی، د قیامت او د حساب کتاب د نظام په حق والی اقرار وکړي، خو دغه اعتراف او اقرار به هغوی ته هیڅ فایده ونه رسوي.
عزیزانو، اوس هم پام وکړئ د احقاف د مبارکې سورې 15 آیت تلاوت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار.
جبارة. نو ای نبی، ته صبر کوه، لکه چې د عظمت والا یعنی اولوالعزم رسولانو صبر کړی دی، او د دوی په هکله د عذاب تلوار مه کوه. ګواکې دوی به هغه ورځ کې چې هغه عذاب وویني چې له دوی سره یې وعده کولی شوه، داسې وي چې دوی وخت نه دی تیر کړی مګر د ورځې یوه ګړۍ. دا قرآن پیغام دی، پس حلا کولی نشی مگر فاسقان خلق.
دغه آیت چې د احقاف سورې ورستی آیت دی، د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته په خطاب کې فرمایي: د مشرکانو د زورونو او د هغوی د ضد او دښمنۍ په وړاندې صبر وکړه، او په هغوی د عذاب د نازلېدو لپاره بیړه مه کوه، ځکه چې خدای تعالی به هغوی ته په قیامت کې د خپلو عملونو سزا ورکړي. ته خپله دنده چې د الهي بلنې رسول دی ترسره کړه، خو نتیجه یې ستا په غاړه نه ده. که دوی ایمان راوړي او که کافران شي، حساب کتاب یې له خدای سره دی. دغه آیت د دنیا د عمر لنډوالي ته اشاره کوي، د آخرت د تلپاتې ژوند په وړاندې د دنیا عمر دومره لند دی چې انسان ته داسې محسوسیږي لکه چې په دنیا کې یوازې د ورځې یوه شیبه ژوند کړی دی. دلته ده چې د انسان آرمان او افسوس به نور هم زیات شي چې ولې د حق لاره نه ده انتخاب کړې، خو هیڅ فایده به نه لري او خپلې تیرې خطاګانې به نشي جبرانولی.
خوبو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی پیغمبران د خدای د دعوت او بلنې د رسولو مسؤل دي او د ایمان رولو ته د خلکو د مجبورولو او یا هغوی ته د سزا ورکولو اجازت نه لري. دوهم، لویه سینا او د مخالفانو زغمل د لویو الهی پیغمبرانو ځانګړنه ده. د هغوی پیروان هم باید په دغه ډول وي. دریم، د خدای یو سنت په دنیا کې کافرانو ګناهګرانو ته د مهلت ورکول دي. څلورم، د دنیا عمر د آخرت په پرتله ډیر لنډ او د ورځې د یوې ګړې په شان دی.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سوکاله او بریالي اوسئ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سپینا عصا.
درنو محترم اوریدونکو، سلامونه مو منه. د ملګرو ملتو تعلیمي او فرهنګي سازمان یونسکو د ړندو یا نابینایانو نړیوال شورا په 1950 میلادي کال کې د سپینې امسا یا اسا قانون جاج او تصویب او له هغې وروسته هر کال د اکتوبر 15 نیټه د سپینې اسا یا د ړندو د حفاظت د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه مو یو لنډه شان وینا برابره کړې ده چې زه دورانه او زما ملګری
صادق حسین
تاسو ته وړاندې کوي، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري.
عزتمن اوریدونکو، د سپینې امسا د ورځې په توګه د دغه ورځې نومول یو نړیوال فرصت دی چې د ټولنې د دغه پرګانې ستونزې لرې او د لیدلو په برخه کې د ځان د حفاظت ستراتیژیک اهمیت او نابینا کسانو لپاره د بنیادي او فزیکي جوړښتونو د امکاناتو د ښه کولو ضرورت پام وشي. نابینا یو ړون هغه کس ته ویل کیږي چې د هغه د لیدلو اندازه په دواړو سترګو کې د لید د ډیرو خوینکو له لګولو وروسته هم تر اشاره 1% کم وي. په دې ډول چې له 1 میټر فاصلې څخه د لاس حرکت نشي لیدلی او ګوتې نشي شمیرلی او کمبینا یا د کمزوري نظر کس بیا هغه چا ته ویل کیږي چې د هغه د لیدلو اندازه په دواړو سترګو کې د ډیرو خوینکو له لګولو وروسته له 100 تر 150% پورې وي. ړوندواله پر دې سربیره چې ممکنه ده ارسیوي نور دلیلونه هم لري. د انسان د ړوندوالي علتونه په ټولنیزو جغرافیایي حالاتو پورې اړوند دي.
په کلي ډول په پرمختللو او مخ په ودو هیوادونو کې د ړوندوالي علتونه له یو بل سره فرق لري. 90% ړوندوالي یا د لیدلو ستونزې په بېوزلو او یا ډیرو بېوزلو هیوادونو کې رامنځته کیږي او په دغو سیمو کې یې د رامنځته کیدو علت د سترګې تورې اوبه یا مروارید یا هم هغه موتیا، د سترګو سستوالی یا امبلیوپیا، د سترګو د نظر د کموالي بیماری، د سترګو تراخوم یا ټراکومال او په ماشومانو کې د نابینایي خاص علتونه دي.
د سترګو موتیا یا کاتاراکت په نړۍ کې د نابینایۍ یو پراخ علت دی چې په ډېره کمه خرچه یې علاج کېدلی شي. د نړۍ کابو 50% خلک د سترګو د موتیا په بیماری اخته دي، که څه هم دا په نړۍ کې د ډېرې کمې خرچې په آپریشنونو کې راځي، خو په شاته پاتې یا فقیرو هیوادونو کې روغتیایي امکاناتو یا ډاکټرانو ته د نه لاسرسۍ په وجه دغه بیماری د ړوندوالي د لوی علت په توګه پاتې ده. خو په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناروغي د وګړي د بوډاتوب په اندازې پورې اړه لري.
قدرمن اوریدونکو، په 1950 میلادي کال کې په ټوله دنیا کې 28 میلیونه نابینا یا ړنده کسان وو. که څه هم د دې په پرمختګ سره هیله کېده چې د نابینانو شمیر کم شي، خو د نظر ګډوډۍ او سم د سلامتیا له مهمو ستونزو ګڼل کېږي. د نړیوالې روغتیا ادارې WHO د رسمي راپور له مخې نابینان هماغه راز په دنیا کې ډېر دي او دمګړی 250 میلیونه خال د نظر له ګډوډیو کړیږي. په دې کې 9.5 میلیونه کسان خو بیخي ړنده دي او د نورو نظر کم دی. افسوس چې له 250 میلیونو کسانو 19 میلیونه یې ماشومان دي چې پوره یعنی ړنده دي، او د ښځو برخه هم پکې 45% یعنی تر سړو زیاته ده. سایټ سیور موسسه چې د نړۍ تر 150 په زیاتو هیوادونو کې هڅه کوي د پوره ړوندوالي مخه ونیسي، او وایي چې د موتیا په شان ناروغي د زیاتېدا په حال کې ده، او اټکل کوي چې د 2050 میلادي کال په نړۍ کې د نابینا شمیر کابو 150 میلیونو ته ورسیږي. د جنوبي اسیا، ختیځ اسیا، جنوب ختیځ اسیا او بیا د اسیا نورې سیمې او همداراز د افریقا لویه وچه به په تر ټولو زیات له دغه ناروغۍ سره مخامخ وي.
څرنګه چې په نړۍ کې ګڼ شمېر ړانده کسان شته، نو ځکه د هغوی د حقوقو رعایتول او د هغوی ضرورتونو ته پام کول نه انکارېدونکې چاره ده. له سپینې اسا او کوتکه استفاده او د سپینې اسا د قانون تصویبول په حقیقت کې د دا ډول کسانو د حقوقو د رعایتولو پیلي دل دي. که څه هم د ړندو کسانو په تګ راتګ کې د مرستې د وسیلې په توګه د اسا کارول له تیرو 100 پیړیو څخه دود چاره ده، خو په نننۍ بڼه او د ړندو کسانو د خپلواکۍ د بېلګې په توګه د سپینې اسا کارول له لومړي نړیوال جنګ وروسته دود شول. په 1921 میلادي کال کې د انګلستان اکاز جیمز بیګز چې په یوې پیښې کې سترګې ړندې شوې وې، د خپل ژوند کولو په ګیرچاپیر واټونو او سړکونو کې د تګ راتګ په وخت له پیښو څخه په امان کې د پاتې کېدو لپاره له سپینې اسا د استفادې کولو نه وخت وکاراوه، او له هغه وروسته وه چې د امریکا دوو څېړاندو د سپینې اسا قانون ولیکه. داسې قانون چې وی خود لاړانده کسان هم د متمدنې ټولنې غړي دي او معلوم ټولنیز حقوق لري، او دا تر هم د خودلو په ځای باید د هغوی حقوق رعایت شي. د سپینې اسا د قانون تصویبېدل په حقیقت کې د ړندو کسانو د حقوقو د رعایتولو پیلېدل و.
قدرمن اوریدونکو، د سپینې امسا د قانون پر اساس ړنده کسان په ټولنه کې د هوساینې له ټولو امکاناتو د استفادې کولو حق لري، او هغوی دغه راز حق لري له لارو، وټونو، سړکونو، لویو لارو او د الوتکو، اورګاډو، بسونو، موټرونو، کښتیو، هوټلونو، عمومي ځایونو او د مذهبي او د تفریحي مرکزونو په شان له ځایونو استفاده وکړي. د سپینې امسا د قانون پر اساس د ګاډو موټروانان او ډرایوران د ړندو کسانو د تګ راتګ په وخت کې د هغوی د حقوقو په کامل ډول رعایتولو ته ژمن دي، او حکومتونه هم ژمن دي چې ړنده کسان په حکومتي چارو کې ګډون کولو ته وهڅوي چې هغوی په کارونو بوخت شي. په دې ډول ویلی شو، د سپینې اسا قانون په ټولنه کې د ړندو کسانو نوې تصویر انځوروي، او له ړندو کسانو غواړي چې د خپلو ګټو د ملاتړ لپاره د دغه قانون ته له ټولو مدو خبر واوسي. په دې لړ کې ضروری ده چې ړنده کسان هم په خپلو وړتیاو باور ولري او پوه دي شي چې له ړندوالي سره سره ډیرو بریالیتوبونو ته رسیدلی شي، او د هغه په څنګ کې ضروری ده چې حکومتونه د برابر امکاناتو په رامنځته کولو او د ړندو کسانو په وسمن کولو سره د هغوی د ودې او د لوړتیا زمینه برابره کړي، او په بیلابیلو ټولنو کې خلک هم دغه هدف ته د رسیدو لپاره جدي اراده ولري. د برابر امکاناتو د ړندو کسانو په وسمن کولو سره د ړندو کسانو لپاره لولوالي ډکه دنیا رامنځته کولی شو. داسې شعار چې د روان میلادي کال په غیر رسمي توګه د سپینې اسا د نړیوالې ورځې لپاره د ځینو ارګانونو لخوا مطرح شوی دی.
بله شکه د ړندو کسانو لپاره د ښو شرایطو په برابرولو سره به د هغوی د سلامتیا د تامینېدو په ترڅ کې له مخکې زیات د هغوی پټ استعدادونه وغوړېږي. تاریخ داسې ستر کسان لري چې د سترګو د نعمت له نه لرلو سره سره لوړو علمي او اخلاقي درجو ته رسیدلي. هیلن کلر، لویس بریل، ابوالعلا معرا، طه حسین او مرحوم ډاکټر محمد خزایلی په هغو سترو کسانو کې شامل وو چې د خپل وخت له ټولو محدودیتونو سره سره وتوانېدل یو شمیر آثار رامنځته کړي او خپل نمونه تل د نړۍ په تاریخ کې ثبت کړي. په یقیني ډول نننۍ دنیا هم کولای شي په ړندو کسانو کې د داسې سترو شخصیتونو د شتون کتون کې ووسی. نو د ړندو کسانو حقوقو ته د احترام او د هغوی د مقام په حق ډیر فکر وکړي، او د سپینې اسا نړیواله ورځ په دې حق لا د غور کولو لپاره یو ښه فرصت دی.
ډیرو عزتمن اردوونکو، د سپینې امسا د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ دا خپرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بل خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.